نشته او تیلم قیمته دی او سی بیرته ترکاری ته ګوري د مونږه د کابل د خلکو د افغانستان د خلکو هغه دغه ترکاری ډیر ارزانه د اسلامي امارات نه هیله کوم چې دغه د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي او دغه ترکاری د افغانستان د خلکو باید سي ایف او میل نشي خراب نشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شو. په دې برخه کې د ازادي رادیو د نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو 2 ورځنی کنفرانس جوړیږي. د راپورونو له مخې دې کنفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي وروسته سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست صفي الله رائد ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونو په نتیجه کې چې 13 ورځ د دې ولایت په جلریز نرخ او چک ولسوالۍ کې راوتلي 2 تنه لا درکه دي. ډېرې کرنیزې ځمکې تخریب شوي او یو شمېر لارې بندې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي 2 سخت دریځي فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل چې دغه سخت دریځي ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو 2 غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپل فضایي 3 موډله اډې د نصبولو د 4 د بشپړولو په ترڅ کې د اډې 2 فضایي بیړۍ هم وتوغوله. پیکنګ هلمند چې د خپل فضایي اډې کار به روان کال تر پای بشپړ کړي. چین دغه نوی درویشتونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړی فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړي چې بشپړېدلې فضا ته د فضانوردانو او کارګوي ولو سو بیړیو توغولو ته اړتیا لري.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن درې 100 ورځې پوره سوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 300 ورځو راهیسې د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لکبله تړلې دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې یې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره راسره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د ښځو د حقونو فعاله سونیا منګل میلمنې دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. شرغلاست ورته وایم. لومړی پوښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکم. تاسو د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلی وي چې وایي د نجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض له کبله ښوونځي تړلي دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لمن د تاسو ټوله جوړ روغ اوسي. د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره یو مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې 300 ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دی خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورېدو دا دوې ورځې کې په د سوشل میډیا کې، فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شوي وو چې دی اجازه ورکړې ده چې نجونې ولاړ سي مکتب ته، یعنې پنج شنبه په ورځ به د دې ښوونځي خلاص سي، دی به خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماښام بیرته موږ بعضې دا مکتوبونه ولیده چې پشکې کې لیکلي وه چې نه، دا یعنی اوسه پورې رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزه اریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري په دې کې، دی څه کوم مشکل ویني چې دی اجازه نه ورکوي، څه ویره لري؟ او دا بعضې سوالونه دي چې زموږ سره زموږ په ذهن زموږ په زړه کې دي چې دی باید موږ ته جواب راکړي. بعضی ولایتو کې مو ښوونځي خلاص دي، انجنې مکتب ته ځي، اما په مرکز کې ښوونځي بند دي. دې د سره پاره ویره لري، یعنی د دې په زړه کې کم ویره ستا چې د اجازه نور کې. څرنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې هم انجنې ډېر په اجابه تللې، یونیفورم یې ډېر منظم و، ټوله زموږ آواز اوري، د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ یعنې اشتباه خبره وکړو دلته یعنې موږ به ملامت شو. اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دی ملامت چې چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجونو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه و، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه هیڅ په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول ښځې وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې وکړو، کوم سوالونه چې موږ لرو د هغې څه پوښتنې وکړو، هغې موږ ته جواب راکړي، د هغه خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې هېڅ د نجونو په اړه خبرې سوي هم نه دي. بعضې مشکلاتونه دي چې موږ په افغانستان کې په وینو. دا یو ورځ نه، هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته. اما دا په دې معنا نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی منتظر پاتې سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سمې کو، بیا د نجونې راسي درس وایي. دا افغانستان چې که غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار یې دا دی چې د ښوونځي دپاره، د نجونو دپاره ښوونځي خلاص کړي، دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا د یو کال پوره کېږي، د اګست پاګست په میاشت کې یو کال پوره کېږي چې نجونې مکتب ته نه ځي تللې، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. بیرته پوهنتونونه هم بند سي.
بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکي آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسې د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی، او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس میلمنی ګډنوالې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډېره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د نجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا 300 ورځې کېږي چې د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې نجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نشي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونی دی تقریبا یو کال کوانزی تنزی او کوانزی دی تړلی وی تا دی جنسیتی ستام او تبعیض مثلا نوی نور هیڅ څنګه په دې برخه کې نلیدل کیږي او دی افغان انجونو یا دی افغان مرمنو دی مبارزه او دی تلاش په برخه کې باید وایم چې لیو ارخه خو موږ په یوه تړلی او په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډیره بریده پورې عام افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کیږي چې خپل لوڼې خويندې انجونی خوانځي ته ولیږي او د دې ترڅنګ کله چې افغان ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره د ښځو له دندو سره ستونزې لري او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی په راست کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات خپل قوانین په ټولنه باندې تطبیقي او په دې سره د ټولنې نیمه اړخ چینجونی دي کزي دي هغه فلجي او په کور کې نه دي د زده کړو د تعلیم د کار مخه یې نیسي نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې لیا ورخله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي تعلیم یې حاصل کړی ده دا په حقیقت کې دی هغه دنده د چپدی برخه کې کارو کې جدل کې مبارزه وکي که څه هم د کابل سقوط نه راپدی خو تر اوسه پورې ډیری خو لارینو وکړل او د خپل د حقوق لپاره جدل وکړ او تر کومه بریده چې مونږ ګورو دی لبد مرغه چې د لارینو یا دی جدل او مبارزه خاص لاستراوړو نه درلودل ځکه چې مونږ له دا سه حکومت سره مخستو چې د استبداد او استناق فزایر امن تکړه ده چې کڅو غاغ پورته کین وغه په شدیدترین شکل مجازات کیږي په خاصه توګه مرمنې ربړول کیږي تختول کیږي او په عامه اصطلاح تطافیږي هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت سره دی حکومت مسول په توګه جواب نه ورکړي دغه ستونزې تر رسیدګی نه کی برعکس دی ډلې په توګه دی او جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي دوی باید ولس سره مرسته وکړي دوی باید ولس ته خدمات راکړي په اوس وخت کې کومې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټو ټولګي جوړ کړي دي چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا هڅه ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا دي د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزه یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي او افغان مېرمنې د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي نو د پټو ټولګوي په جوړولو سره د آنلاین ټولګوي په جوړولو سره تر یو حد کولای شي چې د ستونزو تر رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وای دی په ټپه درېدل ده د لا اقل یو څه حرکت راولي
د بشري حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبري هم کړې دي د دغه شوزو سره په دې اړه خبري کړې دي چې کدوې تعلیم یافته نه وای دوی شونځي نه وای لوستي دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله تاسو په نظر یو شزه ک تعلیم یې نه وی کړی د هغه ژوند د هغه شید سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي تاسو په خپل خپل مثال مشترک
مش په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادېږي مش په اسانه توګه باندې مش درس نه دی ویلي هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې مش درس وی کله به انفجار و کله به غلای وی کله به په مخ تیزه پاشیدل و کله به اختطافونه و دا ټول مش شاهدان یو د حال اما بیا هم مش لاړو درس مو ویل اول زه خپل د پکتیا ولایت یم زه د وکیل یم ماته د درس اجازه نه و چې زه ورسم زه درس و ما په مشکلات باندې خپل ځان ورسو په ډیر مشکلات باندې ما انجنیری رشته خلاص کړله اخري کال می و خلاص مې کی درس مې ویلې اما د ټول خبرې مې واورېدلې بل اطراف کې بعض مېرمنې ست چې څوک چې درس وای اغه داس فکر کوي چې تعلیم یافته انجنیری ډیر خدای نه خواسته بدیدې دې مفکوره زما
زموږ په مفکوره ډیر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبري د دوستانو خبري د خپلوانو خبري د کلی خبري یوې خواته پریږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزاب پاشېدی، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېناستو. اور موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دی، فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور هیوادو د انجن څه کمی لرو؟ هغې چې کولی سي تر آسمانو وخیژي، هغې کولی سي تر مریخه وخیژي، موږ نسو کولی خپل هیواد خپل خاورې ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغې څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن چې په دا شل کال کې درس ویلی دی، دوی ټوله ملالې دي. زه دې ته ملالې وایم. موږ په تاریخ کې ویلي و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید سوه. زه هغې ملاله، اما در هغې موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولی. موږ انجنې خو یوازې یو، موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخته کې موږ شیدوی، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړي.
که چیرې موږ د تعلیم بحث کوو، په خاصه توګه د نجونو د تعلیم بحث کوو، کله یو اړخه تعلیم یو معنوي ارزښت دی په اوسنیو شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بېلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په معنوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه هر نجلۍ، هر پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هر مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې نجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناک رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کېږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نه، نو دا په دې معنا چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي، او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړئ چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل لپاره ډیر جدل پکار د چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډیر شدید خطر سره مخ ده، ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډیر احتمال شته ده چې دا لوستې انجونې بیلابیل کورنۍ د انجونې خپل واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب دی شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي، ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونې ښوونځي تړلې دي او افغان مېرمنې په ټوله کې افغان انجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کیږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کیږي. موږ یو تیز ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه موږ لرو. ډېرې کسان زه پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وه هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما ته خپلې تجربې شریکې کړې دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري. خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواس دا ده، هیله م دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د انجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي له اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي، او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې زموږ دغه کوم نسل چې روزل شوی ده، کوم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نشي او د دوی سرنوشت برباد نشي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري، ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوې، جدل شوې، ذهنیتونه آماده شوې. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې انجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د موږ خواست ده، د هیلم ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کړي. نه، تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او زه ایران دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د انجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی انجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر اخیستل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپله اوس تعلیم یافته نه وای، ستاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري، ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري، ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي هغه کرم ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپلې تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوی یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نو تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي. او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره له حیاتي او بنسټیزه موضوع ده د انجونو زده کړه. زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مسترۍ تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او چې دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولی ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپله شخصا دا تجربه لرم چې زه له یوې نالوستې مېرمنې سره ما موقعیت ډېر فرق لري، ځکه هغه کومه نالوستې مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخېږم، هره مېرمن مخامخېږي په نړیواله ټولنه کې، اما د ما په رابطه کې یا د هرې لوستې مېرمنې په رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوستې مېرمنې سره، ځکه که یوه مېرمنه لوستې وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نړیواله ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نږدي او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یوې لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یوه لوسته مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاوند ورته ډوډۍ ورنه کړي، یوه لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي. موږ د څه ډېرې لوستې مېرمنې په دا شلو کالو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله. داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونو نه بېلې شوې وي یا اصلا ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټولې چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله. نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندګۍ پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري. او که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي. او نن سبا چې دا ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي بیا هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکي آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.